پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبل اوښتي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې مرګي بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دو سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبر ایجنس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او دې کار ته به دوام ورکوي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له باجوه سره لیدلې دي. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر اختیار ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,10,650 ماشومان دي، خو مونږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته مونږ واکسین تطبیقوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست د امیر اختیار چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. د امیر اختیار وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبت پېښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. سمو ژغلا زده راډیو ری اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوز نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیان اهداف وشته دي. اسرائیل تر دې څو ساعت مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهی ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد یې له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانوې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر پاړه خبرګون نه دی ښودلی. او وروسته خبر ده چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه ورځ د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړې ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنۍ غونډې د پرانستلو پر مهال د غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریه د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار 9:30 شاوخه د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتري کې البته د ملي امنیت یو سیمه کې تابع دي موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات تمو هم یو کتنه کړي او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونه په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبري ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د خاصې قطې پر ځواکونو موټر بم حمله شوې او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل هم اوخته ده. د میدان وردګ ولایت د والی عبدالرحمن منګل لقوله په راپورونو کې ویل شوی دی چې برید نن سهار شاوخوا 9:00 پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته خو اره کره معلومات نشته. به همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کته ځواکونه وژل شوی او ټپیان دي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص کته پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 9:00 شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشته خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والی ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته چاودنه کړي. هغه وایي د پیښ په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار 9:00 شاوخه د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتري کې د ملي امنیت یو سیمه ده. موټر بم چلدنه شوی چې د دنمارک بریدګرو یو موټر د خپل نیتی د کوم لخوا خطر شوی او د دې ځای کې هم چې د امنیتي او د پیډ کوم لخوا ویل شوی دی. په دغه چلدنه کې د ملي امنیت سیمیزي پټي وټلې ته ځان رسیدلی چې همدې وجه په د تلفات او ټپیانو جزئیات وروسته ان شاء الله تاسو سره شریک شي چې پرې معلومات نشته.
پرام دی محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونه ته مرګ جوړ بلاوشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ول چې لمړی ځانمرګ بریدګرو هم یو ټانک د ملي امنیت د خاص کې کم ته دنه نکړي او هلته 14 نور کړي. نو موړی وایي د یاد 14 پر محل درجیر شپورې د ملي امنیت کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته. وتک وای دغه معلومات لا هم روسیا او قرانه دی او په خبره چې شاد لدی تلفات هم نور زیات سي.
نه یو عامه موټر و دغه عامه موټر سره چې دروازه یې وهله نو عامه چې راسانه نه وتلې د حکومت تعمیر کې د نظامیان دي هم د تعمیر څنګه چالتن اور کړی ځانته چې تقریبا سره چې د مرزوب لدی څو نفر شاوخوا کې سره چې تخمینی کسادي سره د دورته د خاله کم ډیر وسیدل او د شاوخه کې سره د زدور بلند مرزوب لاره ولې خطر سره په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلې چې په یاد پېښه کې افغان ځواکونه ته مرګ جوړ لاره ولې.
د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت او چې په میدان خر کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلی رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دې چې سایت نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین لمن جوړي فعلاً ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښه تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حمله په اړه جزئیات اورول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري، خو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د سولې پاړه د سیمیز اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي وو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. مختمره ده چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکول شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلونه نه راغلی. سره دې چې بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دی شریک کړي، خو خیلمندی و خو د چ خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر سولې وی. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړي چې په ترڅ کې عربي متحده امارات، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر مخام پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل وسنې سفر بشپړ کړ او خیلی دنې درلودي. نو موړي ویلی چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري رواني دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هواد لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره پډاګنه شول. یو شمېر رسنۍ خبر ورکړي چې خغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. د دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لار نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلمن باید ورته وورو.
دوی دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې پاړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریز په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریز کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لوی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د خغلی خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادیدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وي. لخغلی رحیم سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې پوښتلای دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سینې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغه سره یو توپیر دا و چې دا وری د طالبانو سره د همغږي له حد ډیر کمه و. که تیر وری موږ تاسو وګورو نو تر ډیره ډیره پر طالبان به سره د په چارو کې همغږي و. طالبانو سره د لیدنه وکړه، دا وری ټینګار دا و چې په اسلام آباد کې پاکستان د په مست باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي، طالبانو رد کړل. بل اخی ته بیا وګورو د چین تر د تاګ د دې د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان سولې د بهیر آسان چاري وکړي. نو دا یو مکس ولې سفر په دې اخو چې په بعضي برخو کې پرمختګونه وو، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث او پاګه کې اوس شاته تګ شو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې ډیر پاتې شو. فکر کوي چې پاکستان بل اخر رښتینی همکاري ته اړ شوې ده یا اړ کړل شوې ده؟
سیاست کې هیڅ کله هم د رښتونی صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې داسې مرستې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې خلاص واخلي او څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو لپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسو وګورئ د طالبانو سره د امریکې تیر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنې چارو مرستیالی له سویل ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وي. خو یو دم دا کیسه ابوظبي ته واوښته او د ابوظبي نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. دنان منګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانې کړي چې موږ ډېره مرسته کړو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواریدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دغه توکي راوارد کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت ته له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل راوړدیږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالیږل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیجه وتي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 50 اتیا افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ تلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پاوځ تایید کړی دی چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعتونو وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې را سره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. ان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اسرایلو په سوریه کې د دې تازه بمبارۍ دلیل څه یاد کړی؟
د اسرایلو پوز په دې اړه وروسته لاغې اعلامیې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرایلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیه کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پوری دقیق ریپورتونه ځکه نشته دي چې تر اوسه پوری دغه بمباریو ابعاد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایی ډګر ته نږدې، البته د دمشق لوړ هوایی ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوز هم په یوې وبخې د سوریې پوز هم په یوې اعلامیې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرایلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په اعلامیه کې جزئیات نه راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوری حکومت عکس العمل څه ودی د بمباره یو پاړه
مهمه خدا و چې باید د ایران عکس العمل راغلی وي، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریې پوځ ویلي دي چې دا توغندې ډېر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوی لګیدلې دي. همدارنګ روسیا چې په سوریه کې بلخ کې له هواد دي، دوی هم ویلي دي چې لک تر لک دیرش اسرائیلي توغندي پر سوریه توغول شوې دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 لګیدلې دي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرائیلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسمشری انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسمشری د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشری انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کوم کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشری انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشری دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکو باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشر لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډیری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو لمخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت ترغنده بلسوالینه تلیفون پرکشم د ازادي راډیو نه لیره مننه کوم چې زموږ څنګه چې خپل ورته چارواکو پر رسیدي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شه وخت کې دغه وبز موږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخ کې وبور کول اوس نه تور کولای ځکه دم کول د خاورې و د خوري د سوي دي نو دم دې خور و ډیره خاورې نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولک مشر کرزي په دوره کې پیسې پر دا باندې راو وته د کوم کاکستانه چې کاروم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه ورک شو بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي بند نه ټول کندهار ولایت استفاده کوي ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه د روان اوبو استفاده کوي هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د زادم زیاتې دي برمې اوبه کوي نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. سلام
علیکم نور افغان د پکتیا ولایت سمتنه ورسره د اسلامي خلکو لپاره تاسو ته خبرسکیا دا اشرف غنی خو پریک ده دا کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت د سمتنه ترمن چې 4 کیلومتر تر رسی کې دا سړک منځور شو غره بو دې ځای هم ورته منځور شو دی و ملينه په شو خو کې خو بد وخت نه چې د باز خلکو له خوا روسه پورې ورته کوم احمد تر ورکر شو او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې